د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون یو له هغو اړتیاو نه ده چې هیڅوک سترګې نشي ورنه پټولی. په اوسنیو شرایطو کې هر څوک دا مني چې په امنیتي او جنایي پیښو کې رسمي دفترونو ته د تلو راتلو پر مهال، په لویو لارو کې د سفر پر وخت، او په سلګونو نورو برخو کې چې د ښځو تلاشۍ ته ضرورت وي، نو د خزینه پولیسو شتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. خو له دې سره هم په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې لوڼې او مېرمنې دې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. مګر له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر مېرمنې او جنکۍ شته چې دغې له ویاړه ډکې دندې ته یې اوږه ورکړې ده. حمیده له همدې ډلې نه ده چې د پولیسو په لیکو کې د ساتنمنۍ په رتبه کې خدمت کوي. هغه له خپلې دندې خوشحاله ده او وایي چې
زمونږ کورنۍ هغه وخت زما سره تر یو اندازې څوک راسره او څوک نه راسره، او دا چې زما خپله غوښتنه وله، ما غوښتل چې د پولیسو مسلک انتخاب کړم او زما کورنۍ په دې رضایت لري، نو کوم ستونزه نشته تر اوسه پورې.
خو ځینې نورې مېرمنې په ټولنه کې د ځینو خلکو او په تیره د خپلې کورنۍ د غړو له بد چلند نه سر ټکوي او د ډېرو ستونزو له زغملو سره سره خپلې دندې ته دوام ورکوي. د هلمند ولایت د پولیسو یو افسره مسلمه په همدې ډول شرایطو کې خپله ورسپارلې دنده پر مخ بیایي او وای چې هیڅکله به د خلکو پر خبرو له خپلې دندې نه لاس وانه خلم.
زه خپله د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، طالبانو تهدید کړی یم، خپلوانو تهدید کړی یم، بیا مې هم دوی ته قناعت ورکړی تر یو حده پورې.
سره له دې چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو لپاره اړتیا هر څوک مني، خو بیا هم دا یوه معما پاتې ده چې ولې له هغو مېرمنو سره چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي ښه سلوک نه کیږي. د ننګرهار ولایت د پولیسو یو افسره جمیله له همدې کبله ځورېږي او هیله کوي چې خلک باید د دوی د خدمت څرنګوالي ته په پام له دوی سره ښه چلند وکړي.
دا بعضې خلک چې دی خپل خور یا مور نه غواړي چې پولیسو ته راشي، په خاص سترګه ورته نه ګوري. مثلا یونیفورم کې چې په ځان کې لوي نو وي پولیسه ده، یعنی په ښه اخشان ورته نه ګوري. خپلوان ورپسې خبرې کوي، رفتآمد ورسره نه کوي، پولیسو ته تلله. مګر پولیس بعد مسلک نه دی، ښه مسلک دی، مقدس مسلک دی. همداسې ډاکټر، معلم، مثلا هر څه شته چې ضرورت دی، همداسې پولیسو ته هم ضرورت دی. یو نارینه نه شي کولی چې د ښځو بیا کې یا جامو کې یا بدني تلاشي ورته وکړي. دا هر څنه مخکې پولیسو خزینه پولیسو ته ډېر ضرورت تشویقی کې چې باید زموږ نورې خویندې میندې باید پولیسو ته راشي.
نن سبا د افغانستان دولت د دغه هیواد د خلکو غوښتنو ته په پام هغو مېرمنو ته چې په پولیسو کې خدمت کوي ځانګړي امتیازات منلي او مېرمنې هڅوي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. موږ د پولیسو اکاډمۍ یوه چارواکې سمونواله نیاز بیبي پوښتلې چې په هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې څومره پولیسانې په خدمت لګیا دي او دوی په کومو شرایطو او امتیازونو د پولیسو لیکو ته جذبېږي.
دلته یو د څلور میاشتو کورس هم دی او د نهه میاشتو هم دی. شرایط ورته لیلي وناسه ده، خپل ورونو سره یو ځای درس وایي. که چېرته د اطرافو نه راځي نو دلته مونږ اویا بستر لرو، خو سره ډېر احترام لرو. وخت چې دا طلاب او خپل درسونه وایي د میاشتې $50 ورکوي. په مرکز کې واتیس افسر دي، 240 نفر ساتنمن دي او نه نوی سرباز لرو.
د کورنیو چارو وزارت او زیاتره کتونکي په دې اند دي چې نسبت تیرو کلونو ته اوس ډېر شمېر او په اسانه مېرمنې دې ته حاضرېږي چې د پولیسو په لیکو کې کار وکړي. سمنواله نیاز بیبي هم په همدې باور ده.
د پروس کال او د اته اتیا کال مونږ یو شپېته نفره فرق کړي د ولایت د راغلي او د کابل نه. چې دې جمله کې هم ساتنمن دي، هم سرباز دي، هم افسر دي. هره جنۍ په جنۍ کې ځان لکار کوي، په دروازه کې ځان لکار کوي، په تورخان په بندر کې ځان لکار کوي. هر صوبه کې دوی ته چوکۍ ورکړی شوي دي. په کمیساري برخ کې بالخصوص ښځې چې خزانې مونږ چې لرو د پیغلې جنکۍ اته نفره دي چې درې کاله درس ویلی دی، اوس امتحانونه دي او فارغېږي. اوس ډېرې زموږ خلک شوي دي، خپلو خویندو ته اجازه ورکوي، خپل لوریانو ته اجازه ورکوي چې اکاډمي پولیس ته هره دوره کې مونږ 14 نفره 15 نفره جذب کوو او ډېر خرویه او رویه ورسره کوو. پخوانه خو چې خپلو خور ته او لور ته کله اجازه ورکوله چې
کتونکي په دې باور دي چې که افغانان غواړي په جنایي مسلو کې ښځې او مېرمنې له پردیو نارینهو سره مخ نه شي، یا هغوی په لویو لارو دفترو او تلاشیو پر وخت د نارینهو لخوا ونه لټول شي، نو پکار ده چې هغو مېرمنو ته اجازه ورکړي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. او دغه راز له هغو سره داسې چلند وکړي چې نورې هم خپلو دندو ته وهڅیږي. خو د پولیسو ادارو او د کورنیو چارو وزارت ته هم پکار ده چې د ښځینه پولیسو لپاره د خدمت داسې چاپیریال مساعد کړي چې هغوی د ټولنیزو آدابو او نزاکتونو له ساتلو سره په څنګ کې خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړي. څو نورې مېرمنې هم د دوی په لیدو دې کار ته وهڅیږي. مرستون د ډیرو افغانانو لپاره یو آشنا نوم دی. کلونه پخوا د دولت لخوا د بې سرپرسته میرمنو او اړو کسانو د ساتلو او د هغو د روزنې لپاره لومړنی مرستون په کابل کې پرانیستل شو چې لا هم فعال دی او اوس یې ځینو ولایتونو ته هم د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. په اوسنی وخت کې مرستونونه د سری میاشتې د عالي ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او زیاتره د دوه کلونو لپاره بې وسه او بې سرپرسته میرمنې ساتي. په دغو دوو کلونو کې باید یادې شوې میرمنې د مرستون په روزن ځایونو کې یو داسې کسب زده کړي چې بیا خپل ځان او خپل بچیان وساتلی شي. نوروز علي علیزاده مو چې د مرستونونو د چارو سنبالښت په غاړه لري په دې باب پوښتلی چې دمګړۍ په مرستونونو کې څومره کسان میشت دي او هغو ته کومې اسانتیاوې برابرې شوي دي.
هغه خیزه چې کندی سرپرست ونه لري مونږ هغوی نه حمایت کوو. په مرستونونو کې ډوډۍ کالی او کور ورکوو. د دې اطفال مکتب ته ځي او سبق وایي او خپله ښځه هم کارونه ازده کوي لکه خیاطي لکه ګلدوزي او نور شیان. اضافتر له دوه سوه ښځو مرستونونو ته راجستر دي او دلته د حمایت لاندې دي. مونږ غواړو چې هغه پیشرفته کسبونه چې چلیږي په ښار کې هغه ازده کوي تر څو په راتلونکي دوی پوزان بسیار شي.
د افغانستان جنگي شرایطو ته په پام سره سری میاشتې د مرستونونو لمن ځینو ولایتونو ته هم ورغځولې ده. دا چې کوم ولایتونو ته له ښاغلي علیزاده به واورو.
په ولایت کې هم مونږ فعالیت لرو. هغه مرستونونه چې مونږ لرو په قندهار کې، په جلال آباد کې، مزار او هرات کې، هلته هم خزی استه او د مرستونونو حمایت لاندې دي.
یو له هغو کسبونو څخه چې په مرستونونو کې میرمنو ته ورزده کول کیږي خیاطي ده او ډېرې میرمنې هم غواړي چې همدا کسب زده کړي. میرمن امنه چې له څلورو کلونو را پدې خوا د کابل په مرستون کې دیره ده اوس د خیاطې په کورس کې شامله شوې ده. ستاره د کابل مرستون د خیاطۍ بلا شاګرده ده. هغه هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې له همدې لارې ول مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
څلور لورګانې لرم، یو زوی لرم. ټول مشکلات هم دلته حل سوی ده. که دا ځای نه وای مجبور دی سړک په سر مې ګدایي کړی وای.
خواړه څنګه دي دلته؟ تاسو ته خام درکوي، پاخه درکوي؟
خواړه هم ډېر ښه دي. نه ډېګه هم تیار پوخ ده. غرمه وریځې راکوي، کله لوبیا، کله کدو، کله هر شی ورسره، کله غوښه. بېګال مخې لوبیا ده، کچالو دي. تیاره ډوډۍ باندې ځو. چای هم تیار ده، ساري شیدې راکوي. ته ماته ویځې سترغو به یې سترغو خیاطي زده کوي. زم کوشش کوم چې خیاطي مې زده سي. له دې احتیاج اوسم بیا به نو بل چېرته کوم دکان چای به کوم، یا به کور کې کار کوم. مقصد چا کالي به ګنډم چې خپل اولاد ته عمر ډوډۍ پیدا کړم.
خو د کابل مرستون د صنایعو مدیر احمد شاه صالحی وای چې دوی په همدې بسنه نه کوي، بلکې په مرستون کې میشتو مېرمنو ته لیک او لوست هم ورزده کوي. هغه له لا نورو معلوماتو سره:
پخوا حرفوي کورسون په مرستون کې وو، خو اوس مهال دوه هفته کېږي چې د خارجي دوستانو په مرسته موږ اتلس میاشتنی کورس مو په لار اچولی چې د ورځې شپږ ساعته کار کوي او کار در مقابل غذا په نامه. دوی د ورځې 100 افغانۍ معاش اخلي، 50 افغانۍ د موټر کرایې او 50 افغانۍ د ډوډۍ پیسې اهلي، د ورځې 200
مرسون له اصله د دې لپاره جوړ شوی چې اړې میرمنې او هغه کسان چې محتاج دي پکې وساتل شي، او بیا په همدې موده کې هغو ته په یوه برخه کې روزنه ورکړل شي څو په راتلونکي کې پر ځان اتکا پیدا کړي. د نظر خاوندانو په وینا همدا یو ښه چانس دی چې سره میاشت او نورې اړوندې ادارې له ښارونو نه سوالګري میرمنې راټولې او په مرستون کې تر روزنې لاندې ونیسي. دا کار به له یوې خوا په ښارونو کې د سوالګرو ښځو منطقي مخنیوی وي، او له بله پلوه به له هغو سره مرسته وشي چې په راتلونکي کې پر ځان بسیا ژوند ولري.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرې شي د ښځو په اړه څولن خبرونه در واوروي.
د وروستیو کې په کابل کې د افغانستان په بیا رغونه کې د مدني ټولنو او د ښځو د ونډې د اخیستلو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د راتلونکي حکومت په جوړښت کې ښځو ته د لا زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه وشوه. تېره اونۍ په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د کابل ولایت د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي په دې نندارتون کې د کابو 100 مېرمنو لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې د ډبرو، فلزاتو، ټوکرانو او داسې نورو موادو څخه یو لړ تزئیني اغوستونکي او د کارولو وړ په زړه پورې جوړ شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي وو. د تیرې سه‌شنبې په ورځ د بلخ ولایت 150 سوداګرو ښځو ته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته په مزار شریف ښار کې روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د باختر اجنس خبر له مخې دغه ورکشاپ د کسبګرو ښځو د ظرفیت لوړولو او د هغو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د بازار موندلو په مقصد جوړ شوی و. د باختر اجنس د یو بل خبر له مخې تیرې سه‌شنبه د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ کې د خواجه محمد ګنجاني د نجونو د لیسې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه ودانۍ د جوړولو لګښت چې 80,000 یورو کېږي د دغه ولایت د پی آر ټي ډلې په غاړه اخیستی. همدارنګه په دغه ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو د یوه ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د هرات ولي ډاکټر احمد یوسف نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي باندې به د میشتي پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا نوي زره یورو ولګول شي. ډاکټر نورستاني زیاته کړه چې دغه ښوونځي په جوړېدو سره به د 1500 نجونو او هلکانو د درسي خونو د نموجودیت ستونزې حل شي.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کول کې برخه واخلئ، نو په دغه پتو له موږ سره اړیکې نیولای شئ. ازادي رادیو د نیمه نړۍ ونیز خبرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 4 1 1، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4